د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جواد پس ہر کپا مکڑی دے سات دا مهم خبرونو لنڈی سا د پاکستان د خزانه وزارت د زیارت پنځشنبه پورز د اقتصاد د غیر یقیني حالاتو په ګوته کولو سره خبرداري ورکړي چې موجوده سیاسي ناکراری انتظامی ستونزې رامنځته کوي. پاکستان ډیموکراتیک موومنت او مرکزی حکومت د زیارت پنځشنبه پورز د ټاکنو له کمیشن څخه وغوښتل چې د تحریک انصاف د بهرنیو غیر قانوني پیسو قضیې په اړه د خپل پریکړه ژر تر ژره واوروي. او د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جنوري د میاشتې نه جون میاشتې پورې هیواد کې د ترهګرۍ له ټولو نه زیاتې پیښې خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د خزانه وزارت د زیارت پنځشنبه پورز د اقتصاد د غیر یقیني حالاتو په ګوته کولو سره خبرداري ورکړي چې موجوده سیاسي ناکراری انتظامی ستونزې رامنځته کوي. په داسې حال کې چې د موډیز او فیچ وروسته د درجه بندۍ نړیوالې ادارې د سټانډرډ او پور هم د پاکستان د اوږدمهاله درجه بندۍ کچه د مثبت څخه منفي ته راښکته کړې ده. د دې ترڅنګ زر مبادلې کمی ذخیره او د روپۍ په ارزښت کې روانه کمی د هیواد د خراب اقتصادي حالاتو سبب ګرځېدلی دی. په هیواد کې دا وخت یو امریکایي ډالر نرخ 140 روپیو ته رسیدلی. پاکستان ډیموکراتیک موومنت او مرکزی حکومت د زیارت پنځشنبه پورې د ټاکنو له کمیشن څخه وغوښتل چې د تحریک انصاف د بهرنۍ او غیر قانوني پیسو قضیې په اړه د خپل پریکړه ژر تر ژره واوروي. په لاهور کې له غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن میډیا ته وویل چې ټاکنې به په خپل وخت کېږي او حکومت به خپله موده پوره کوي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا خپل غوښتنه تکرار کړه چې هیواد د موجوده ستونزو نه راښکلو لپاره یوازینی حل لاره نوې ټاکنې دي او نوې الیکشن کمیشن دی جوړ شي چې د ټولو پرې باور وي. د عمران خان د غوښتنې ته ځواب کې رانا ثناءالله ویلي چې دوی د ټاکنو نه ویریږي، خو عمران خان دی لومړی د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونه مات کړي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جنوري د میاشتې نه جون میاشتې پورې هیواد کې د ترهګرۍ ټولو نه زیاتې پیښې خیبر پختونخوا ژوبه کې شوې دي. څېړونکي د زیاتېدونکې ترهګرۍ لویه وجه د پاکستان ریاست لخوا له قانونه ګرځول شوي تاریخ طالبان سره مذاکرات ښیي او وایي د ریاست لخوا مذاکراتو له وجې د تنظیم حوصلې پورته شوې دي. بل پلو پېښور های کورټ د جی جی پی او پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو پر ضد عدالت ته شوی خواست لري کړی دی. د ترهګرۍ ځپلي سیمې شمالي وزیرستان ګڼ شمېر ګډونوال د تیرو 5 ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي پرلات باندې ناستې. دوی نن خپل احتجاج تر صوبایي اسمبلی غځولی دی. د کډوالۍ په ژوند مجبوره دغه احتجاج کوونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دي د تیرو 2 میاشتو راهیسې بندې شوې مالي مرستې بیرته پیل شي. دوی دا هم وایي چې افغانستان ته د شمالي وزیرستان کډوال شوي پاتې خلکو د بیرته راوتلو لپاره دې هم جدي ګامونه واخیستل شي. بلخوا د صوبایي اسمبلی غونډې پر مهال حکومتي وزیرانو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې. د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف افغانستان ته د طالبانو د واکمنۍ وروسته د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې د دغې ډلې د وسلوالو شمیر د تیر په پرتله 3 ځلې زیات شوی دی. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس د راپور له مخې افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د زیارت پنځشنبه په ورځ ماسکو کې ژورنالستانو سره د خبرو پر وخت ویلي چې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پر وخت افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیره 2000 تنو ته رسیده، خو اوس په دغه هیواد کې د هغوی شمیر 6000 تنو ته لوړ شوی دی. د تاس خبري اژانس ویلي چې زمیر کابلوف د داعش د وسلوالو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دای د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ په خپله کابل ته هم یو جدي ګواښ بللی دی. د امریکا لخوا په پلازمینه واشنگتن کې د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل شو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټویټر باندې لیکلي دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناکه ډول له افغان ښځو مدني ټولنو سره ښکېل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. د مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانستل شوی. د امریکا غږ د راپور پر اساس د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړي دي. اغلی بلینکن وویل چې طالبانو په خپل هغه ژوند عمل نه کړی چې لنړیوال ټولنې او افغانانو سره یې کړی وو. او روس په کیف او چرنیف سیمو باندې توغندي توغولي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د زیارت پنځشنبه پورز په خپل ورځنۍ خبرو کې ویلي هیڅ هم پنړی کې ل روس زیاته پترهګری کې پنګونه نه ده کړې. هغه ویل د تبعید پنړیواله کچه حقوقي خبرګون وخوادل شي او هیڅ داسې معقول دلیل نشته چې داسې خبرګون دي څرګند نشي. په ځانګړي توګه په امریکا کې زلنسکی د امریکایي سناتورانو څخه مننه وکړه چې په ګډه هغه مسوده تصویب کړي په کومه کې چې د امریکا د بهرنی او چارو وزارت نه غوښتل شوی چې روس دې ترهګری سره د مالی مرسته کوونکي هیواد په توګه وپیژني. له دې ګام سره به روس، کیوبا، شمالي کوریا، ایران او سوریه سره یو ځای شي. د دې ترڅنګ د څو اونۍ راهیسې د لومړي ځل لپاره روس د زیارت پنځشنبه پورز د اوکراین په پلازمینه کیف او شمالي چرنیف سیمو باندې توغندي وشتلی او اوکراین ویلي دا د اوکراینیانو د دوامدار مقاومت په ځواب کې شوی. روس له توري بهیرې څخه په کیف باندې شپه کړه کې جنګ وشتي چې 15 کسان پکې ژوبل شوي چې له دغه ډلې څخه 15 کسان ملکی وګړي وه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وی او ای ڈیوا گران وردن کو د خبری خبرونه د رپورټونو په برخه کې درته ز نو شروان کلندر هر کلی و. د پاکستان اقتصادي وضع ورس تربلې خرابېږي. نیکی نومې خبری ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان طاقتور تن او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا روانونه په واشنگتن کې د امریکا خارجه وزارت ډیپټی سیکرټری ونډی شرمن سره په ټلیفون خبرې کړې او ورته خواست کړې چې په نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ته زور راوړي چې پاکستان ته د قرضې بل قسط زر تر زر ورکړي چې داسې پاکستان د دیوالیا کېدو نه بچ شي او د بارانیو پیسو ذخیره هم ورسره زیاته شي. دا په داسې حال کې چې په نړۍ کې د معیشتونو د جاج اخستو ادارو موډیز او فچ وروسته د درجه بندۍ نورو دوه ادارو د سټانډرډ او پور هم د پاکستان د اوږدمهاله درجه بندۍ کچه منفي ښودلې ده. د خزانه وزارت د زیارت پنځشنبه په ورځ د پاکستان د غیر یقیني اقتصاد په اړه باندې خبرداري ورکړې چې که موجوده سیاسي بېقراري په ځای وي نو انتظامي ستونزې او د بهرنیو پیسو ذخیره نور هم کمیدي شي او دې سره به د پاکستان کرنسي نور هم وغورځيږي. نور تفصیل پہ د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورٹ کې راکوي.
د موډیز او فچ ورسته د درجه بندی نړیوالی ادارې سټانډرډ او پور هم د پاکستان د اوږدمهاله درجه بندی کچا د مثبت څخه منفی ته راکښته کړې ده. د درجه بندی ادارې ویلي چې د اجناسو د لوړې بیې، سخت نړیوال مالیاتي وضعیت او د روپۍ د کمزورتیا له امله د پاکستان بهرنی حالت کمزور شوی. ادارې جون کال 2023 پورې د دغه حالاتو پته کېدو امکان څرګند کړی. د سټانډرډ اینڈ پور SNP دغه رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د خزانه وزارت د اقتصادي مشاورت څانګې اکنامیک اډوایزرز وینګ هم خپل په میاشتنی رپورٹ کې ویلي چې هیواد کې روان سیاسي ناکراری د روپی ارزښت راټیټېدو سبب جوړ شوی چې د صنعتونو د ودې په لګښت اغیز کوي. د خزانه د وزارت د رپورٹ تر مخه د جون په میاشت کې د نړیوالو توکو د بیو د لوړېدو له امله د توکو د وارداتو زیاتوالی د سوداګرۍ خساره پراخه کړی ده او دغه رنګه کرنٹ اکاؤنٹ خساره د تیر مالی کال په مقابله کې 18.4 ارب ډالر ته زیاته شوې ده. بل پلو ته د ائتلافي حکومت مشران تابع لري چې اقتصادي حالات په کنټرول کې دي خو دا هم مانی چې سیاسي کړکیچ روانو حالاتو سبب دي. د شخصي ټلویزیون جیو سره خبرو کې شاهد خاکانه باسی وایي
اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے تو کوئی ڈالرز کی کمی ملک کے اندر نہیں ہے.
کرنٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تر ډیر حدا کنټرول سوی. په هیواد کې د ډالرو کمی نستا، یوازې د سیاسي اړې غړي له سبب د بې یقیني حالات رامنځته کیږي او اقتصاد د فشار سره مخ سیم. د خزانه د وزارت دغه رپورت وایي چې نه یوازې د نړیوال اجناسو نرخونه په ځانګړې توګه د تیلو او خوراکي توکو بیې، بلکې د روپۍ نرخ ټیټېدل په کورنۍ ګرانۍ باندې اغیز کوي. اقتصاد پوهان په راتلونکو ورځو کې د روپۍ بیې نور راغورځېدو ویرې لري. اقتصاد پوه پروفیسر محمد منظور وایي
زمونږ د کرنسۍ قیمت د ډالر په مقابله کې اوس خو نواکي راکم شوی دی. د هغې ځان د ډېر وجوهات اوس چونکې دا په مارکیټ کې متعین کېږي، مارکیټ ریټ دی، او خو د هغې استحکام چې ده نو په دې طریقه ممکن دی چې زمونږ بین الاقوامي تجارت کې مونږ خپل ایکسپورټ سیوا کړو او خپل امپورټ چې ده په هغې باندې چیکو ساتو چې غیر ضروري امپورټ راکم کړو، نو دې سره د هغه بهتر کېدی شي.
رپورٹ کې کڅه هم تمی سرګندې سوي چې د حکومت د پالیسیو اقدامات سره واردات به راټیټ سي. خو د دې سره د حکومت لاړه یو ځل بیا د لګژري شیانو وارداتو باندې د تیرو دوو میاشتو راهیسې لګول سوي بندیز کې نرمي راوستل سوي ده. پاکستان دغه اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د نړیوال مالیاتي فنډ د پور کیسه ترلاسه کولو ته سخته اړتیا لري. حکومت د نړیوال مالیاتي فنډ ټول شرطونه ترسره کولو لپاره سخت پریکړه کړې وې. دواړه اړخونه د 1.1 اربع ډالر پور کیس ترلاسه کولو د کارمندانو په کچه موافقې ته رسیدلې، او تمه څرګندېږي چې د اګست په میاشت کې به دغه پور ترلاسه کړی سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. د پاکستان حکومت د تیر مئی میاشت کې د غیر ضروري شیانو په درآمد کولو بندیزونه ختم کړیو. د پاکستان مرکزی حکومت دا بندیز د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د کمی، د ډالر په مقابله کې د روپۍ غورځیدونکي قدر، او د تیر جون میاشت کې د ریکارډ درآمداتو باوجود پورته کړي. اقتصاد پوهان وایي چې د حکومت لخوا دا ګام د اقتصاد په ضد دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان حکومت دا بندیز د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د کمی، د روپۍ د غورځیدونکو قدر، او تیر جون میاشت کې د ریکارډ درآمداتو باوجود پورته کړی دی. د پاکستان حکومت تیر مئی میاشت کې د کرنٹ اکاؤنٹ د مخ بزیاتیدونکو خسارې په ترڅ کې د غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولی وو، چې مقصد یې په نړیوال کچ د خوراکي موادو په نرخونو کې د اضافه لقبله د هیواد توت شوی اقتصاد سړول او مستحکم کول وو. وتلی اقتصاد پوه قیصر بنگالی د حکومت دې کلیتا د یو ټویټ د لارې خپل خبرګون کې ویلي چې د غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز ځنې کاروبارونه اغیزمند کوي، نو باید ودی کړي. خو چاته هم اجازه نشته چې د شخصي ګټو لپاره د خلکو مفادات د خپل لاندې کړي. وایي د تجارتي خسارې کمولو لپاره درآمدات کمول انتهایی ضروری دي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د موبایل ټلیفونونو، موټرو، او د کورنی استعمال د سیزونو نه علاوه د نورو شیانو په درآمد لګیدل بندیز پورته کړی دی. د پاکستان حکومت تیر مئی میاشت کې د 800 څخه زیات شیانو په درآمد کولو بندیز لګولې وو، او د بندیز وروسته د سره په درآمداتو کې یو کم 80% کمی راغلی وو. اقتصادي رابطه کمیټه د 1400 ډالر ټن په حساب سره د غنمو د درآمد کولو، او د خیبر پختونخوا په داسو ډیم کې کارکونکو چینایي وګړو د وجل کېدو لپاره هم د 1.48 کروڑ ډالر د معاوضه منظوري ورکړې ده. د اقتصادي چارو سیړنکر ډاکټر اشفاق حسن خان په درآمداتو د بندیز پورته کولو حکومتي ګام غندلې، او وایس آف امریکا ډیوا سره وای د دې معنی دا ده چې حکومت د هیواد اقتصاد قصدن تباہ کوي.
جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہے اور آپ امپورٹ کرب لگانے کے بعد اس کو آپ ایز کر رہے ہو، اس کے لیے ڈالر کہاں سے جائے گا؟ اس امپورٹ کے لیے تو ایڈیشنل ڈالر آپ کو دینا پڑے گا نا.
ہغوائی پاکستان دا وقت ڈالر د شدید کمخ سره مخ دے، او په درآمداتو لګیدل بندیز پورته کړی دی، او اوس به د درآمداتو لپاره حکومت اضافي ډالر خرچ کوي. دا وخت د بندیز لګول لګولو دی نه چې دا پور تکړی شي. د تیر زیارت پروس د پاکستان د زر مبادله ذخیره 2.5 میلیونه ډالر لاندې راغورځېدلې او دا اوس نږدې 8 بلیونه ډالر پاتې شوې ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د اقتصادو د چارو څېړنکار شاهد محمود وایس آف امریکا ډیوه ته وایي د پاکستان ټول اقتصاد او کاروبار په درآمدي شیانو چلیږي.
کم امپورټ ډن کړی نه دا د پاکستان سالانه امپورټ دی هغه 1% هم نه جوړیږي. نو هغه بن کول څه فائدہ نشته ځکه دا زمونږ د غټ امپورټ والا هغه شی نه غونې دی. زمونږ غټ امپورټ والا شی نه دی تیل شو خوراک شی نه شو هغه باندې موږ 3-4 بلین ډالر سالانه خرچ کوو. مسله د امپورټ نه ده، مسله دا نه چې موږ په خپل ایکسپورټ خپل خلکو او پاکستان نه ایکسپورټ کوي او پاکستان ته بهر نه سرمایه کاری راځي موږ چې ورته اف ڈی آی وایو. نو هغه تقریبا نشته نو چې هغه سو پورې نه ټیک کیږي نو صرف پر ریمیټنسز باندې گزاره نه کیږي چې بهر نه.
د تیر جون میاشت کې د درآمداتو او د پېټرولیم په مت کې د پاکستان خریداري د میاشتې ریکارډ کچې ته رسیدلې وه او په 13 جون د ختم شوې تیر مالی کال دوران د هیواد مالی خساره 12 بلیونه ډالر ریکارډ شوه چې د مالی کال 2020 په مقابله کې 2.8 بلیونه ډالر زیاته ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. پاکستان کې د سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت او مرکزی حکومت د ټاکنو کمیشن څخه غوښتي چې د تحریک انصاف د بهرني غیر قانوني پیسو مقدمه پاړه دي زر تر زر پریکړه وکړي. لاهور کې د یوې غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن مطبوعاتو ته ویلي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او حکومت به خپل موده پوره کوي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لپاره زر تر زر ټاکنې وکړي شي او دا یوازینی لار ده. د دې تر څنګ هغه دا هم غوښتنه کوي چې نوې الیکشن کمیشن دې جوړ کړي شي چې د ټولو ګوندونو په باور وي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ او مرکزی حکومت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ټاکنو کمیشن څخه غوښتل چې د تاریخ انصاف د بارانۍ غیر قانوني پیسو قضیې په اړه د خپل پریکړه زر تر زر غوروي کوم چې د کال 2014 راهسې ځنډول شوی. لاهور کې د غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن میډیا ته وویل چې پی ڈی ایم د مرکزی حکومت نه د عین شک درشپی ته ای تشریح لپاره صدارتي ریفرنس لیګل غوښتنه هم کړې. مولانا وویل غونډې پریکړه وکړه چې ټاکنې به په خپل وخت کېږي او حکومت په خپل موده پوره کوي او دا چې د عمران خان د 13.5 کالو ګن په یو کال کې صفا کول مشکل دي. حکومتي ائتلاف کې شامل ګوندونو لخوا د سپریم کورټ په پریکړه سختې نیوکې شوي او 13 ورځ قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو منظوري ورکړې. بلخوا د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې د پی ٹی آئی غیر قانوني غیر ملکي پیسو قضیه سمدستي او د حقایقو مطابق کاروائی دی وکړي. اسلام آباد کی خبری غونډه تا وینا کې رانا ثنا الله وویل چې ممنوع فنڈنگ قضیه کې د پی ٹی آئی یو نیم سودا سے خلکو او کمپنیانو نمونه مخې ته راغلي چې تعلق یې هند او اسرائیل سره دی.
ان کے چار جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں 750 ملین ڈالر.
نوموړي تور لګو چې د عمران خان سلور نوکرانو اکاؤنٹونو کې 750 ملین ڈالر راغلي دي او چې کله یې پلټنی وشي نو کې دی شي چې دا 2 ملین اورسی. د پی ٹی آئی غیر قانونی غیر ملکی پیسو قضیه کې د پاکستان ټاکنو کمیشن باندې فشار زیاتیږي او سیډون کی وای چې د الیکشن کمیشن دا پریکړه د پی ٹی آئی مستقبل لپاره ډیره مهمه ده. د حکومتي غړو وینا ده چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د ټول ټاکنو کمیشن باندې فشار ځکه اچوي چې د غیر ملکی غیر قانوني پیسو قضیه کې د ده پر ضد فیصله را نشي. عمران خان په خپلو ویناګانو کې بیا بیا وای چې غیر قانوني غیر ملکی پیسو قضیه قضیه کې دوی غواړي چې ما د میچ نه بهر کړي. عمران خان په چیف الیکشن کمشنر باندې سخت نیوکه کوي او وایي چې زه د مسلم لیگ نون سره نږدې اړیکې لري او نوې الیکشن کمیشن دی جوړ کړی شي چې د ټولو پرې باور وي. خو د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې چیف الیکشن کمشنر یو آئینی چوکۍ ده او عمران خان نن د ده د لرې کولو غوښتنه کوي او سبا به وایي چې چیف جسټس د خپلې چوکۍ نه لرې کړی. بل لور ته د قومي اسمبلی سپیکر د پی ټی آئی یولس غړو استعفاګانې منظوري کړي او د قومي اسمبلی دفتر لخوا د زیارت په ورځ په خپره کړې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د استعفاګانو اعلامیه الیکشن کمیشن ته لیږل شوې ده. د پی ټی آئی د کومو غړو استعفاګانې چې منظوري کړې شوې په هغې کې علي محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علي، فخر زمان خان، فروخ حبیب، اعجاز احمد شاه، جمیل احمد خان، محمد اکرم چیما، عبدالشکور شاه، شیرین مزاری او شاندانا گلزار شامل دي. دې غړو د اپریل په 11مه د خپلو چوکونه استعفی ورکړې وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، دا وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند ته د بهر نه د ملو شو چندو یا پیسو په اړه باندې هم یو بحث روان دی. د برتانی اخبار فاینانشل ټایمز یو خبر خپور کړی چې پکې ویلی شوی یو پاکستانی نژاد کاروباری عارف نقوی برتانیا کې د کرکټ د مقابلو د لارې د چندې په نوم راغونډې کړې پیسې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سیاسي ګوند تحریک انصاف ته منتقل کړې وي. په تیرو کلونو کې د راغونډې شوې دغه پیسو او تحریک انصاف ته ورکولو د دې خبر په هکله باندې پاکستان کې قانون پوهان خبرداري کوي. که چېرې دا تور په تحریک انصاف ثابت شو نو د سختو قانوني نتیجو سره مخ کېدی شي. خو تحریک انصاف وایي چې د بهر نه چندې یا پیسې یوازې تحریک انصاف ته نه، د پاکستان نورو ګوندونو ته هم وخت په وخت ملو شوی دی او باید د ټولو په ضد تحقیقات وکړي شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي.
فائنانشل ٹائمز رپورٹ تر مخه کال 2013 کې د ابوظبی د شاهی خاندان غړي د الفلا بینک چیئرمن او حکومتي وزیر شیخ النهیان مبارک شل لک ډالر رقم د عارف نقوی ووټن کلب اکاؤنٹ ته منتقل کړي وو او بیا عارف نقوی دغه رقم په بیلابیلو پړاوونو کې پاکستان کې د عمران خان نږدې ملګری رفیق لکانی ته په دې هدایت سره منتقل کړو چې چاته بدا نه وای چې دا پیسې شیخ نهیان را لېږلې دي. وړاندنه د پاکستان انتخابی کمیشن د تحریک انصاف بانی غړي اکبر اسبابر لخوا د یاد ګوند ته ترلاسه شوې بهر ملکي فنډونو کې د درغلو او مالی غبن قضیې فیصله محفوظه کړې ده او دغه قضیه کې د تحریک انصاف وکیل شاخاور ایډوکیټ وایي د بهر ملکونو څخه ترلاسه شوې امداد کو ممنوع ثابته شو نو زیات نه زیات دا کېدی شي چې حکومت ضبط کړي. خو د شاخاور په خبره کې چېرې بهر ملکي حکومتي وزیر شیخ النهیان مبارک تحریک انصاف ته مالی چندو الزام ثابتېږي نو د تحریک انصاف لپاره سنگین قانونی نتیجے مخترات لیشی
پابندی لگے دائشی اور سیاست نہ ہم آگا تقریباً پارلیمنٹ کے آگاہ ہم نہ ہیل کے دائشی.
فائنانشل ٹائم رپورٹ زیاتوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عارف نقوی د ووٹن کلب سیالو د لاری یو اشاریه 3 ملیون ڈالر رقم تر لاسه کیدو د شیخ النهیان لخوا د تحریک انصاف سره مالی مرستو نه هم لا علمی خودل ده او د خبر ته خبرګون کې د جمعې پورس خبری کانفرنس ته وینا په وخت د تحریک انصاف پخوانی وزیر فاروق حبیب فارن فنڈنگ کیس قضیه په سر انتخابی کمیشن باندې د تحریک انصاف سره د توپیری چلن تورونه تکرار کړی دی.
الیکشن کمیشن، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے کیس کی سکروٹنی کمیٹی رپورٹ کو اوپن کورٹ کے اندر جس طرح پی ٹی آئی کی ہیئرنگ کی ان کی بھی کریں.
اغویل که کمیشن به پلو یوی نو پکار ده چه حکومتی جماعتونو پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز گون مالی مرستو پا آره هم رپورٹ زر تر زر جاری کړي. روان کال جنوری میاشت کې د انتخابی کمیشن په یو رپورت کې د ووټن کرکټ کلب لخوا پی ټی آی ته د 1.3 میلیون ډالرو رقم منتقل کېدو پخلی شوی و. د ابراج ګروپ بانی پاکستانی نژاد عارف نکوی انتخابی کمیشن پر وړاندې د یوټن کلب ملکیت منلې ده، خو عارف نکوی د کوم بهرني وګړي یا کمنې نه په غیر قانوني ډول رقم اغستو او د تحریک انصاف ته ورکولو تورونه رد کړي دي. سرګند دی وی پی ټی آی فنډینګ کیس د اتو کالو اورېدنې پس کاروای سر ته رسیدلې، خو انتخابی کمیشن د قضیې فیصله محفوظه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف انتخابی کمیشن څخه دغه محفوظه فیصله زر تر زره اورولو غوښتنه کړې ده، او تیر ورځ حکومتي اتحادي جماعتونو پی ډی ایم د خپل دغه غوښتنې په سر انتخابی کمیشن مخې ته د احتجاجي پرلت اعلان هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ایل ڈی وخت پرونی دی چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. د پاکستان داخله وزارت د سینټ په غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د کال 2019 نه تر کال 2021 پورې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې القاعده، حزب التحریر، حزب الاحرار، جیش الاسلام، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی او د سپاهی محمد ترڅنګ د بلوچستان او د سند ځینې ملت پال ډلې پاکستان کې فعال لیدل شوې وي. داخله وزارت پارلیمان ته وړاندې کړل شوې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې د روان کال جنوري نه تر جون میاشتې پورې په امنیتي ځواکونو او د ترهګرۍ 1,400 بریدونه ترسره شوي چې پکې 323 کسان وژل شوي. په دغه رپورت کې ویل شوي دي چې د ترهګرۍ زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان حکومت وینا د سکل د جنوري نه جون میاشت پورې ګرد هیواد کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي. څېړونکو وایي زیاتېدونکې ترهګرۍ لویه وجه د پاکستان ریاست لخوا له قانونه ګرځول شوې تحریک طالبان سره مذاکرات دي، ځکه د مذاکراتو له وجې د کلدم تنظیم ته ډاډ میلاو شوی دی. د کورینو چارو وزارت لخوا د پاکستان قومي اسمبلی ته یو تحریری جواب کې ویلي شوی دی د جنوري نه جون میاشت پورې ګرد هیواد کې د ترهګرۍ 1,433 پیښې رپورټ شوې دي، او په دې کې مجموعي توګه 323 خلکو ژوند بایللې دی، چې پکې 1,380 د سیکورټي فورسز او 1,350 عام وګړي وو. د تحریری جواب وایي ټولنه زیات 2,000 د ترخګرۍ پیښې خیبر پختونخوا صوبې نه رپورټ شوې دي، چې پکې د سیکورټي فورسز او عام ولس 223 تنه وژل شوې دي. په دویم نمبر د ترخګرۍ زیات پیښې بلوچستان صوبه کې شوې دي. لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود پاکستان کې زیاتې دونکې ترخګرۍ یو وجه افغانستان کې د طالبانو حکومت ښیي، خو دا هم وایي د پاکستان موجوده کمزور حکومت او ریاست لخوا تحریک طالبان سره مذاکراتو له وجې هم د لا قانونه ګرځول شوی تنظیم ته ډاډ میلاو شوی دی، او د تنظیم خپل کاروای په دې سوا کړی دی چې ریاست مجبور کړي د دوی شرطونو تر مخه مذاکرات وکړي.
اور فوجی کاروائی کریں تاکہ ان کا خلاصہ ہو.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وہی طالبان و سر مذاکرات بالکل نتی پکار، زکر چی تیری کے طالبان بے گناہ خلق وجری دی، او ددوی تکلار دا سے ندی چی ور سر مذاکرات ہوشی او مذاکرات پر زی ددوی پر زید عملیات پکار دی. سڑنکار منصور محسود چې فاټا ریسرچ سنټر مشر هم دی وای افغانستان کې طالبانو حکومت پس وزیرستان د ترهګرۍ نټول نه زیات متاثر شوی دی. هلته د طالبانو حکومت پس پاکستانی طالبانو حوصله هم اوچته شوی ده.
بل چې دا اوس کوم غاو چې دا پیس ټاک تا بار بار جرګې ورلاځه او د دغه سره اېدی مورال لیا هم اوچت شو، او دای ته پاکستانی حکومت او فوج کمزوري وښکارېدل و طالبانو ته، او په دا وجه دای نه په خپل شرایط کې هیڅ نرمی کوي، او په پاکستان ته دا وایي چې استا خو یوانه منو خو زمونږ بټولې مانی. نو په دا وجه دا په افاټا په ایریا کې او په کې پی کې کې دا حمله دومره زیاتې شوې، دومره ډېرې شوې. نور خو پرېږدی تاسو به رپورٹ کتلای وی د پرون دای کا د ابل اورز دای چې شاه فرمان دی او د پی ټی آی منسٹران غا ور کوي بته نه په دغ نه اندازه لګي چې د څومره زړه ور شوی دی او د حکومت هم پتا لګي چې هغه څه افورت روان دي څه کوششونه روان دي چې یو ورې د پی ټی آی سابق گورنر او د دې وزاره بته ور کوي.
دا پاکستان حکومت منی لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان سره تیر کال اکتوبر د میاشت نه د امن مذاکرات پیل شوی دي. تیر ورځ قومي اسمبلی غونډه کې د وزیرستان نه قومي اسمبلی غړي محسن داوړ یو ځل بیا په دې مذاکراتو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي د دې مطلب پخوانی قبایلي سیمو ته یو ځل بیا طالبان راوستل دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي چې د واشنگتن ډی سی خبريږي. د ترهګرې زپل شمالي وزیرستان ګڼشمیر کډوال د تیرو پنځو ورځو راهیسې د پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي پرلګ ناست دي. دوی خپل دغه احتجاج اوس د صوبایي اسمبلی ودانې خوا ته غځولې. دوی د حکومت څخه غوښتي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی بندې کړې شوې مالي مرستې دې بیرته پځای کړي شي. د دې ترڅنګ د افغانستان ته په کډه شوي د شمالي وزیرستان په سلګونو کورنۍ بیرته خپل کورونو ته راوستلو لپاره جدي ګامونه پورته کړی شي. د صوبایي حکومت د وزیرانو سره په دې اړه باندې د وی او ای ډیوا خبریال رابطه کړي خو هغوی ورته څه ځواب نه دی ویلي. نور تفصیل په پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالي وزیرستان په احتجاجي پرلت ناس کډوال د سحر راهیسې د خیبر پختونخوا اسمبلی سره په سو ګامه مزل ناستي. د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او د ډول په ډب خپل احتجاج ریکارډ کوي. د احتجاج ګډونوال محمد یاسین نمزوان دی وتوای 15 ورځې مو وشوي خو تر دې دمه یو حکومتي چارواکي زموږ پختنه قدرونه کړه.
خدا دومره به حصہ دومره د قبایلو احساس د سره نشته چې د 15 ورځې کې زمونږ ته څوک د خبرو پړلو د لپاره هم تیار نه دي. څه کسان راولي دوی د صوبایي ګورنمنت ته سیټه خو هغه چې کوم وي دوی دا کوشش کوي چې مونږ د احتجاج ختم کړو دوی له دوکا ورکړو.
په احتجاجي پرلت ناز د شمالي وزیرستان د کډوالو وړاندې په بنو کې خپل احتجاج ریکارډ کړي او اوس په خبر ته راغلي. دوی وایي حکومت د شمالي وزیرستان د وزر کډوالو مرستې د تیرو دوه میاشتو راسي تړلې دي او حال دا دی چې دغه خلک اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي او خپل سیمو ته بیرته نه دستانه شوي. دا احتجاج یو بل ګډونوال ملک شرف خان وایي د شمالي وزیرستان په زرګونو کسان افغانستان ته کډه شوي دي او هلته ډیر په ستونزو کې ژوند کوي. باید د هغوی بیرته راوستلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
بل مې په افغانستان کې کاډي دي دا ډیر ضروری دي. ویلې چې په افغانستان کې در دای پانیشتي کا کړ دي تو څه وته وایي چې ډیر په مشکلات کې دي څه نوې ته ملاوي دي چې دا غر نه زر خپل ملک ته راشي. مخکې دا په غر سره کړای ولا حکومت خو غاور عمل یې نه پوهه.
وایس اپ امریکا ډیوا په پرلت ناز د شمالي وزیرستان کډوالو غوښتنی د صوبایي سملی غونډې په وخت سو صوبایي وزیرانو ته وړاندې کړي خو د ډیوا سوالونو ته جوابونه اونه وایل. البته دوه ورځې وړاندې د اپتونو په وخت د انتظام برابرولو ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ ویلو چې دغه کډوال بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي ځکه حکومت مالی مرستې بندې کړي دي. هو احتجاج کوونکي د حکومت دغه داوا ردوي. دا احتجاج ګډونوال زکیم خان نمزوان ویل د شمالي وزیرستان کډوال وس هم په کیمپونو کې ډیر په بد حال کې ژوند کوي او هیڅ کې د پښتني کول نشته.
مون چې کوم آی ډی پیس خلک دي هغه د اوبو دره کې نشته په نوې کیمپ کې. اوس هم چې بارانونه وشي د دې کیمپونه د اوبو نه ډک وي د دې دغه نه اوځي بهر اوځي په غرو کې هغه کیمپونه دغه خالی پرېږدي. دا غستون زه دا چې کوم د خلک دلته راغلي دي دا ستون زه یو ځل نه دي بلکې دا د 2014 نه مسلسل په موږ باندې لاګو کیږي.
د پی ډی ایم ای چارواکي وایي په ورستی پړاو کې د افغانستان نه 2000 کورنۍ بیرته راغلي دي چې پکې شپږ زره 200 پوري خاندانونو ته مرستې ورکړل شوې دي او د پاتې د کره کتنې عمل دوام لري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د خزانه وزارت د زیارت پنځشنبه په ورځ د اقتصاد د غیر یقیني حالاتو په ګوته کولو سره خبرداري ورکړي چې موجوده سیاسي ناکرارۍ انتظامی ستونزې رامنځته کوي. پاکستان ډیموکراتیک موومنت او مرکزی حکومت د زیارت پنځشنبه په ورځ د ټاکنو له کمیشن څخه وغوښتل چې د تحریک انصاف د بهرنیو غیر قانوني پیسو قضیه په اړه د خپل پریکړه ژر تر ژره واوروي. او د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جنوري د میاشتې نه جون میاشتې پورې هیواد کې د ترهګرۍ له ټولو نه زیاتې پیښې خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د خزانه وزارت د زیارت پنځشنبه په ورځ د اقتصاد غیر یقیني حالاتو په ګوته کولو سره خبرداري ورکړي چې موجوده سیاسي ناکراری انتظامی ستونزې رامنځته کوي. په داسې حال کې چې د موډیز او فیچ وروسته د درجه بندۍ نړیوالې ادارې د سټانډرډ او پور هم د پاکستان د اوږدمهاله درجه بندۍ کچا د مثبت څخه منفي ته راښکته کړې ده. د دې ترڅنګ زر مبادلې کمی، ذخیره او د روپۍ په ارزښت کې روانه کمی د هیواد د خراب اقتصادي حالاتو سبب ګرځېدلی دی. په هیواد کې دا وخت یو امریکایي ډالر نرخ 1.40 روپیو ته رسیدلی. پاکستان ډیموکراتیک موومنت او مرکزی حکومت د زیارت پنځشنبه په ورځ د ټاکنو له کمیشن څخه وغوښتل چې د تحریک انصاف د بهرنیو غیر قانوني پیسو قضیه په اړه د خپل پریکړه ژر تر ژره واوروي. په لاهور کې له غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن میډیا ته وویل چې ټاکنې به په خپل وخت کېږي او حکومت به خپله موده پوره کوي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا خپل غوښتنه تکرار کړه چې هیواد د موجوده ستونزو نه راخلو لپاره یوازنۍ حل لاره نوې ټاکنې دي او نوې الیکشن کمیشن دي جوړ شي چې د ټولو پرې باور وي. د عمران خان د غوښتنې ته ځواب کې رانا ثناءالله ویلي چې دوی د ټاکنو نه نوې دي، خو عمران خان د لومړی د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونه مات کړي. د پاکستان حکومت وایي سکل د جنوري د میاشتې نه جون میاشتې پورې هیواد کې د ترهګرۍ ټولو نه زیاتې پیښې خبر پښتونخوا زوبه کې شوې دي. څېړونکي د زیاتېدونکې ترهګرۍ لوی وجه د پاکستان ریاست لخوا لا قانونه ګرځول شوې تاریخ طالبان سره مذاکرات خي او وایي د ریاست لخوا مذاکراتو له وجې د تنظیم حوصلې پورته شوې دي. بل پلو پیښور های کورټ د جی ټی پی او پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو پر ضد عدالت ته شوې خواست لري کړی دی. د ترهګرۍ ځپلې سیمې شمالي وزیرستان ګڼ شمېر ګډونوال د تیرو 5 ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي پرلات باندې ناستې. دوی نن خپل احتجاج تر صوبایي اسمبلی غځولی دی. د کډوالۍ په ژوند مجبوره دغه احتجاج کوونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دي د تیرو 2 میاشتو راهیسې بندې شوې مالي مرستې بیرته پیل شي. دوی دا هم وایي چې افغانستان ته د شمالي وزیرستان کډوال شوي پاتې خلکو د بیرته راوتلو لپاره د هم جدي ګامونه واخیستل شي. بلخوا د صوبایي اسمبلی غونډه پر مهال حکومتي وزیرانو په دې اړه خبرو کولو څخه ډډه کړې. د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف افغانستان ته طالبانو د واکمنۍ وروسته د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې د دغې ډلې د وسلوالو شمیر د تیر په پرتله 3 ځلې زیات شوی دی. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس د راپور له مخې افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د زیارت پنځشنبه په ورځ ماسکو کې ژورنالیستانو سره د خبرو پر وخت ویلي چې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پر وخت افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیره 2000 تنو ته رسیده، خو اوس په دغه هیواد کې د هغوی شمیر 6000 تنو ته لوړ شوی دی. د تاس خبري اژانس ویلي چې زمیر کابلوف د داعش د وسلوالو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دای د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ په خپله کابل ته هم یو جدي ګواښ بللی دی. د امریکا لخوا په پلازمینه واشنگتن کې د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټویټر باندې لیکلي دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکي ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. د مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې پرانستل شوی. د امریکا غږ د راپور پر اساس د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړي دي. اغلی بلینکن وویل چې طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوال ټولنې او افغانانو سره یې کړی وو. او روس په کیف او چرنیف سیمو باندې توغندي توغولي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د زیارت پنځم به پورس په خپل ورځنی او خبرو کې ویلي هیڅ چا هم پنړی کې ل روس زیاته پترهګری کې پنګونه نه کړي. هغه ویل د تبعید پنړیواله کچ حقوقي خبرګون و خودل شي او هیڅ داسې معقول دلیل نشته چې داسې خبرګون دي څرګند نشي. په ځانګړي توګه په امریکا کې زلنسکی د امریکایي سناتورانو څخه مننه وکړه چې په ګډه هغه مسوده تصویب کړي په کومه کې چې د امریکا د بهرنی او چارو وزارت نه غوښتل شوی چې روس ته د ترهګرۍ سره د مالی مرسته کوونکي هیواد په توګه وپیژني. له دې ګام سره به روس، کیوبا، شمالي کوریا، ایران او سوریه سره یو ځای شي. د دې ترڅنګ د څو اونیو راهیسې د لومړي ځل لپاره روس د زیارت پنځم به پورس د اوکراین په پلازمینه کیف او شمالي چرنیف سیمو باندې توغندي وشتلی او اوکراین ویلي دا د اوکراینیانو د دوامدار مقاومت په ځواب کې شوی. روس له توري بهیرې څخه په کیف باندې شپه کړه کټونه وشته چې 15 کسان پکې ژوبل شوي چې له دغه ډله څخه 15 کسان ملکی وګړي وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو اوس مو د افغانستان په اړه باندې یو بل رپورټ ته پام راګرځو. مطبوعاتي رپورټونه وايي د تاشکند د کانفرنس په وخت د پاکستان او چین خارجه وزیرانو بلاول بټو او وانګ یې د یو ملاقات په وخت د افغانستان په استحکام زور راوړی. خو پاکستان کې کارپوهان وايي تر څو د افغان طالبانو حکومت په نړۍ کې پر رسمیت ونه پیژندل شي د افغانستان موجوده حالات بدلیدل ډیره ګرانه ده. په داسې حالاتو کې چې پخپلا پاکستان او چین هم تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور تفصیل په پیښور نه د وی او ای ډیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په تاشقند کې د شنګای تاون تنظیم غونډې په محل ملاقات کړي او د افغانستان په حالاتو یې خبرې کړي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دواړو هیوادونو په دې خبره اتفاق کړي چې د منطقې د ترقی او خوشحالۍ لپاره په افغانستان کې امن او استحکام مهم دي. په دې حقله په افغانستان کې میش د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي پاکستان او چین یوازې د خپلو اقتصادي ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان استحکام غواړي.
په افغانستان کې په دې خواله رسنیو کې د واخان د خبرې ډیر پوسټونه او چتیږي چې داسي انګل کېږي چې پاکستان کوخخ کوي چې د 10 کیلومتره فاصله مستقیما او چته شي او دوی تاجکستان سره وصل شي. دیکه بده پاکستان ګټه دای چې مرکزی آسیا هی ودون ته بده افغانستان نه بالای پاس دی لار پیدا کی او شاید دی کې د چینم ګټه د تاجکستان هم یو ساده پر ګټه
نو مولي زیاته کړه. افغانستان کې د یو جمهوریت نظام پرته امن او استحکام نشیراتلې. هغه وايي باید د پاکستان او چین ترڅنګ ټول علاقای ملکونه اول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره کوټلی ګامونه واخلي.
کچته دا هیوادونه رښتیم په افغانستان کې امنیت غواړي نو د افغانستان د امنیت د ټول نه بنیادی اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ټول سیاسي قشرونه باورمن شي او د باورمندۍ په نتیجه کې به امنیت راځي. زه فکر کوم چې اوس په لن په دغه فضا کې یوازې د افغانستان موضوع مطرح کول او چې په خپل هم پرسمیت نه بيجني دا د سې مثال لري چې د دې هم څه ضعیف یو موږ به د خپل غټو لپاره یعنی د دې خوګي ګوتن افغانستان نیسو او خپل غټو د به د دوی په غیاب کې ځان رسو.
سیړونکو وايي په افغانستان کې د پاکستان او چین مفادات مشترک دي او دواړه هیوادونه د پاکستان او چین اقتصادي راهداري منصوبه یا سی پیک افغانستان ته غزول غواړي. د پیښور پوهنتون د صحافت څنګ استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په افغانستان کې امن او استحکام یوازې د اقتصادي پروژو سره نشیراتلې بلکې طالبانو تبا هغه کارونه پرې خودل وی د کومله عمل چې غربي نړۍ دوی په رسمیت پیژندل نه غواړي.
چین او پاکستان ته دا هم پکار دي چې طالبانو باندې دا هم فشار راولي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خیال وساتي. دیس از نه بغیر اکونومیک پایداری چې کوم چین او پاکستان غواړي په افغانستان کې نشي راتلای.
د شنګای تاون تنظیم د غونډې په محل د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د افغانستان د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم په لومړي ځل ملاقات کړي. افغان طالبانو د 13 اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کولو وروسته خپل حکومت جوړ کړي، خو د نړۍ کوم یو هیواد د دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
دا د وی او ای ڈی خبرونه دي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 3.4 اربا ډالرو د مرستو غوښتنه کړې وه، خو ملګری ملتونه وای د نړۍ لخوا په جواب کې یوازې 45% امداد برابر کړی شوی دی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او د امریکایي چارواکو ترمنځ د افغانستان د بینک د کنګل شو شتمنو په اړه خبرې روانې دي، او رپورټونه وایي افغانستان یو ځل بیا په راتلونکو میاشتو کې د زیاتې لوږې له خطر سره مخامخ دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په یو رپورټ کې راکوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د 900 میلیونه ډالرو خالص فنډ له کمښت سره مخ دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوالې ادارې د اطلاعاتو مشر فیلیپ کروپ وی او ته وویل د فنډ کمی او ګراني ډبلیو ایف پی دې ته مجبور کړی چې د دې کال په پیل کې سختې پریکړې وکړي او له جون تر اګست میاشتو پورې خپلې چارې لږ تر لږه کمې کړي. ښاغلی فیلیپ کروپ وایي موږ د لنډې مودې لپاره له 10 میلیونه خلکو سره مرستې ته پاملرنه کوو چې له ډېرو بیړنیو او ژوند ته له خطر پېښونکو اړتیاوو سره مخ دي. مرسته کوونکي ادارې وایي نږدې 19 میلیونه افغانان چې د افغانستان د آبادۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړیږي له زیاتې لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی وایي په وچه کې د دې راګیر هیواد په هغو سیمو کې د مرستې د سامانونو اخیستلو او ذخیره کولو ته بیړنۍ اړتیا ده چې په ژمي کې ورته رسایي نه کیږي. د دې ادارې د اطلاعاتو مشر فیلیپ کروپ وایي که موږ د اکتوبر په میاشت کې د ژمي تر پیل کېدو مخکې د فنډ او خوړو په خوندي کولو کې پاتې راغلو نو خلک به له لوږې مړه شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې او د خلکو د مړینې د مخنیوي لپاره د دې کال په پیل کې له مرسته کوونکو نړیوالو ادارو څخه د 4.4 ارب ډالرو غوښتنه کړې وه چې د جولای تر 28 پورې یوازې 45% فنډ ترلاسه کړی دی. امریکا چې له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی، د ملګرو ملتونو د دې غوښتنې لپاره د شاوخوا 4.4 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ورپسې برطانیې د 4.8 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده او د ایشیا پرمختیایي بینک وایي 380 میلیونه ډالر مرسته به وکړي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ په دې اونۍ کې د ازبکستان یو شخصي ټلویزیون اوس رپورټ ته په ځانګړې مرکه کې وویل زه فکر کوم د امریکې لپاره په افغانستان کې روان بشري ناورین له لوړو لومړیتوبونو څخه دی چې امریکا یې په اړه پریکړې کوي. مرسته کوونکې ادارې وایي سږ کال په افغانستان کې نږدې 50 لکه ماشومان، میندواره او ماشومانو ته شیدې ورکوونکې ښځې د خوړو له کمښت سره مخ دي. وایي 3.9 میلیونه ماشومان لا لوړاندې له خوارځواکۍ سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ویاندې ساشا مایرز وی او ته وویل خوارځواکۍ یا کم خوراکي ژوند اخیستونکو ناروغي ده. که پر وخت علاج ونه سي په سخت خوارځواکۍ اخته ماشومان د مرګ له ډیر خطر سره مخ دي. مرسته کوونکي ادارې وایي که څه هم سږ کال افغانستان ته د شاوخوا 2 ارب ډالرو بشري مرستې لیږل سوي دي، خو وایي د دې هیواد د ځپل سوي اقتصاد بیا رغونه او پرمختیايي چارو ته لا ډېره اړتیا ده چې خلک یې بیا بیا له بشري ناورین سره مخ نه سي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوالو مرسته کوونکو ادارو له افغانستان سره پرمختیايي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د طالبانو مشران له سختو مالي بندیزونو سره مخ شول او دغو بندیزونو د افغانستان بینکي نظام هم له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه پرانیزي، ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي او یو ټول شمول حکومت جوړ کړي، خو د طالبانو مشران په دې ټینګار کوي چې دوی یو خالص اسلامي نظام جوړ کړی دی. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډی وخت پرونی دی. روس ویلی یوکرین په ماریوپول ښار کې د بمباری په محل جنگی کیدیان وجلی دی. بلخوا رپورټونه وای روس یو ځل بیا په پایتخت کیف بمباری کړی چې دا یوکرین چارواکی وای پکې 15 کسان ژوبل شوی دی. دا یوکرین د جنگ تازه حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په یوکرین کې روس پلاوه بیلتون غوښتونکو ویلي د یوکرین پوس په ماریوپول ښار کې د بمباری په وخت د یوکرین سلویغ جنگی قیادیان وجلی او د 15 نه زیات جوبل کړی دی. د یوکرین جنگی قیادیانو د ماریوپول په ازوف سټال سټیل مل کې پناه اخیستې وه چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې روس په دغه سیمه کې د بریدونو نه ودرولی وو. د برتانیې د دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټویټر ویلي روس د یوکرین د جنگ د لومړني صف ځینې ذمواري شخصي پوځي کمپنۍ واګنر ګروپ ته سپارلې دي چې ورسره دا پډاګه شوې چې د روس د پوز د شخصي پوځي کمپنۍ سره اړیکې دي او اوس روس د دینه انکار هم نشي کولای او بل دا چې داسې ښکاري روس د جنگي پوز د کمی سره مخ وي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي د مارچ د میاشتې راهسي شخصي پوځي کمپنۍ واګنر ګروپ د یوکرین په مشرقي سیمه کې د روس د پوز په ملاتړ کې جنگيږي او داسې ښکاري چې خصوصي ځایونو کې ورته لکه د عام پوځي دستو په لومړی جنگي صف کې د جنگیدو ذمواري هم ورکړې شوې ده. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په خپل امروزه وینا کې یو ځل بیا ویلي په ترګرۍ کې په ګرد نړۍ کې د روس نه زیاته سرمایه کاری بل یو ملک هم نه کوي او نړۍ له په دې غبرګون خودل پکار دي او دا چې د روس په اړه تر اوسه د امریکې لخوا داسې سخت غبرګون ولې نه دی راغلی. نوموړي زیلنسکی د امریکایي سینیټرانو مننه وکړه چا چې په یو غږ په یو قرارداد کې د امریکې خارجه وزارت نه غوښتنه کړې چې روس د هغه ملکونو په فهرست کې واچوي چې له ترګرۍ ملاتړ کوي. امکان دی داسې به روس د کیوبا، شمالي کوریا، ایران او شام په ډله کې شامل شي. بلخوا روس په 1300 هفتو کې په لومړي ځل بیا د زیارت په ورځ په پایتخت کیف او شمالي چرنیخیف سیمه کې میزایلي بریدونه کړي دي. یوکرین تور لګوي چې روس دغه ګام د یوکرین لخوا د سخت پوځي مزاحمت په غبرګون کې پورته کړی دی. د یوکرین ځای گورنر وای روس د بحیرې اسود د سیمې نه په کیف شپږ میزایلي بریدونه کړي دي چې پکې 15 کسان جوبل شوي او 15 پکې عام ملکی خلک دي. یوکرین وای دوی د روس یو میزایل راغورځولې خو وای روس په لیوټیج سیمه کې د یوکرین دوه پوځي مرکزونه هم تباه کړي دي. په عین حال کې یوکرین ویلي د دوی پوځ د روس د ورقینه د خیرسون سیمه بیرته اخیستلو دپاره جګړه تونده کړې ده او په دینپر دریاب جوړ یو پولې هم تباه کړې چې ورسره روسي ځواکونو ته رسد تړلې شوې ده او د هغوی سره وس د مرګ یا سلامی کېدونه علاوه بل لار نشته. د برتانیې د دفاع وزارت وایي خیرسون سیمه ته تلونکي 3 مهم پولونه وران کړل شوې دي او دغلته د روس پوز د نورې سیمې سره تګ راتګ ختم کړل شوې ده خو روس وایي د دوی پوز به د کیشتو او نورو لارو د خیرسون ناروزی. بلخوا د یوکرین صدر زیلنسکی منلی چې روسی ځواکونو د یوکرین دویم نمبر لوی بجلیګر هم نیولې ده.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا پرونته غوږی. په بلوچستان کې د قدرتي افتونو ته تنظیم چارواکو ویلي دي چې په روانو بارانونو او سیلابونو کې په بلوچستان کې تر اوسه 111 کسان مړه شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ په سلګونو کورونه او کاروباري مرکزونه په سیلاب کې بېدلی او ورته په لوی کچا زیان اړولې. د دې ترڅنګ خواته په افغانستان کې هم سیلابونو په لوی کچا خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. پاکستان کې چارواکو ویلي دي چې په 2-3 ورځو کې چې کم بارانونه یا سیلابونه راغلي دي د هغې په نتیجه کې د چمن پوله هم بند او هغه ودانو ته زیان اړولې. د کوم ودانو د لارې چې په پوله د تګ راتګ لپاره د قانوني اسنادو څارنه کیږي. نور تفصیل یې د چمن څخه د وی او ای ډیوه خبریال نعمت سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
د قدرتي اپوات په وخت د نظم د پاره کارکونکو ایلتی اداره یا پی ڈی می ویان په خپل تازه بیان کې ویل دي سپایلت کې روان د پشکال توپانی بارانون لامل زیانمن سیمو کې د باهلي د پاره مرستندو ویچاري روان کړي دي د ایالت په ځل لس پیلا کې په سیلابي اوبو کې بند پاته ادي خلک ومې پوز مقامات درسولو د پاره د وای سرخکو پروازونه هم شروع دي ستروسه د زورو پر شاخه ادي خلک مې پوز مقامات ته رسولې دي او د دې ته امدادي خوراکي توکي هم ورکړي دي په ځل کلاسي پلا مسلم باغ کې هم سیلابي اوبو په زیات شمیر کورونه زیانمن کړي دي او هلته مرګ ژوبله هم رامنځته شوی ده په پنجګور انوشکي زلو کې هم کوچني بندونه سیلابي اوبو وړي دي سلاماله سیلابي اوبو په کلو کې داخل شوي دي خو پی ڈی ایم ویان په ټوله ایاله کې د دغه په شکال توپانی بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې سوي د مړو شمېره 112 شوډلې ده خو آزاد سرچینې بیا دغه تعداد ډیر زیات شي د مسلم باغو د لیویزو اسټنټ کمشنر زکاولا دورانی و ویو ډیو ته وویل ستیر ورځې توپانی بارانونو له امله شپږ کسان په مسلم باغ کې وژل شوی دي
شد خمر زړه ډیمه سره وېستل ابل کښنی او شد هغه بیا نور هغه چلا وړي هغه بیا په بده مخسن خلص پیدا د سر وخت د سر پرونا کې بیا مر پیدا کو تقریبا 12 کیلومتر الی رغړتول سره غاړه ورته ویل باغ کې بیا مر درلی لاندې سی او بیا مر را وېستو نو دوا هغه سو د ډیم والا چې ودا د نن دا ودا چې تقریبا ماپشن ټایم مر ډیم سره را وېستل
بلې خواته دوی ورځې مخکې پاک افغان چمن او سپین بولدا ګډه پوله باندې سیلابي اوبه د پاکستان په تاسوساتو کې داخل شوې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د چیکینګ نظام ته تر به تر کړی او دغه نظام د بالی پورې ګډه پوله دوی بند کړل سنن د جمعې په ورځ هم دغه ګډه پوله د پیاده خلکو او تجارتي چارو په مخ بند پاته و چې د پولې دواړو خواو ته په سلګونو مسافر او مال بردار ټرکان بند پاته و د پولې د تجارت سره وابستا یو کس غوصله وویل
هره ورځ دروازه بنده پر بنده ندونی کیسای ندونی دغه اوس باران سوی دی یو باران غلی دی وب سوی دی پر اطراف توانونه رسولی پر دروازه باندې توانونه رسیدلی دی دروازه نن دویمه ده چې بنده ده نو موږ ولول پر چرواک ته د خواست کوو چې موږ د بارډر غم دی وخوري
د غرنګ یو مسافر عبدالوکیل وویل ست د سر زنانی او کشنان هم سره دی س افغانستان ته تکول غواړي خو پاکستانی چرواک نه پرېږدي
یان زنانی سره دی مرزان سره دی موږ شالنی راغلی مجبور یو تن لرو مریضان لرو تیم دون نسرا سرا چی یاد و چل که دوڑه پا و خرو زنان و ماشمان تی شای پا ورواخو ندل تی کریب لرو شناختا کریب چه مشتا شپارا که مشتا دوار حکومتون سخه دیر دا غبانی هیل کهو چه دا غلار خلاسه که دم ساپر پر مخبانی
خود پاکستان ای پایه یو چارواکی خپل نومه د شکار کولو څخه ډډه کول و وی وی دی وته وویل چې د پاکستان خو خپل تاسا جوړولو چارې سخت درشه دوه سره سبا د خالد دبرې څخه د چمن پوله د پخوا په شان پرانستل سي نعمت الله سرحدي وی وی دی وا چمن
دا د وی او ای دی واخ پرونه دی د دې خبرونه په اخر کې زه نو شروان کلندر بدن اجازه غواړم خو چرته زه مو د وی او ای دی واخ پرونه روان دي او اوس مو پام را ګرځوم یو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بشري حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو یو لس ماهرانو د ایرانی حکومت د امنناکو مظاهره کوونکو خلاف په سخت کار روايه ډیره فکرمندي ښکارا کړی ده دغه ماهرانو خپل یو شریک تحریری بیان کې لیکلي دي چې مونږ په ایران کې د استادانو د مزدورانو د حقونو د مرستیالانو د مزدورانو د انجمنونو د مشرانو وکیلانو د بشري حقونو د مرستیالانو او د اولسي مشرانو د یک طرفه گرفتاری په واقعیاتو ډیر سخت دلګیر شوی یو دوی ویل دي چې په ایران کې د اولسي وګړو او د آزادو انجمنونو د پاره د خپل کارونو په آزادۍ سره د کولو گنجائش ورسته رده په ختمېدو ده د متحده قانونو دغه نمائندگانو په داسې وخت کې خپل دا بیان خور کړی دی هر کله چې په ګرد ایران کې مظاهره روانې دي د اولسي معاشره د مختلفو طبقو خلک د یو شمیر مسلو خلاف مظاهره کوي په دې کې د تنخواګانو د کار په ځایونو کې د خرابو حالاتو د ګرانې د زیاتېدو سرکاري محکمو کې د بډو رشوتونو او د سیاسي زور ظلم مسلې شامل دي د ملګرو ملتونو ماهرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې فوج د دې مسلو په مخالفت کې د اواز پورته کوونکو خلکو خلاف ډیر سخت طاقت استعمالوي په مئی کې د دې مظاهرو د شروع کېدو نه را پدې خو 15 مظاهره کوونکي وجلې شوې دي دین علاوه په شلګونو نور نیولې شوې دي حکومت په یو شمیر خارونو کې انټرنیټ بند کړی دی د ایران د پاره د امریکای خصوصي استاد رابرټ میلې د امریکای د سېنات په وړاندې ورکړی خپل تصديقي بیان کې ویلي دي دا وخت چې ایران کې کمی مظاهری روانی دي، دا د حکومت د ناقصه حکمرانۍ او د حکومتي محکمو دننه د بډو رشوتونو سرګندونه ده. هر کله چې د دې مظاهرو په ناترسۍ سره د چقولونه د حکومت اخلاقی پستواله ښکاره دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایز د بشری حقوقو په باب لا د متحده قانونو د ماهرانو کردار سٹایل یې ویلی دی چې د مظاهره کوونکو خلاف د ډیر زیات طاقت په استعمال د بشری حقوقو د ماهرانو فکر مندو مونږ هم په فکر کې اچولیو. ویان نت پرایز زیاته کا مونږ په امناکو مظاهره کوونکو د کیدونکو تشدد غندنه کو او مونږ د ایرانیانو د بشری حقوقو مرسته کو. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کا چې د امریکای د خزانه محکمې د ایرانی خلکو په حواله د ذاتی رابطو د سافټویر د اسانو ورکولو منځوري ورکړی ده. د اوی چې مونږ به ذاتی مد او د خزانه محکمې سره د ایران دننه د اطلاعاتو او د معلوماتو په خورولو کې د اسانو پیدا کولو د پاره د نورو ممکنه اقداماتو په ګوته کولو د پاره کار جاری ساتو. امریکای خود خپل طرفه په یو شمیر او ایرانی چارواکو او ادارو او کمپنو بندیزونه لګولی دي چې د مظاهره کوونکو او د اولسی معاشري د حقونو د مرستیالانو او د تنظیمونو په چقولو کې ککړ دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز خپل بیان په دې لوس ختم کو چې امریکا به د ایران دننه د بشري حقونو د وهنو د قصوروارو خلاف خپل اقدامات جاری ساتي.